ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه منی روانه خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیا بیل راپورونه شنن او تفصيلي مراوړي دي ک تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خو له هر څه مخکې د شپږو بجو خبرونه وړاندې کوو د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا پټان کې د وسوالو په بریت کې درې پولیس وجل شوي او 15 ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستان د استل شو بیا اسناد افغان کډوالو شمیره تر 3 لک اوریدلې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزا کې د ولسی وګړو ژوند خوندي کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په ټانک کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وجل شوي او 15 ټپیان دي. د ټانک د پولیسو مشر افتخار لیشا نن مشال لیډیو ته وویل چې دا پیښه نن شوې. د په وینا وسلوالو د پولیسو پر موټر برید کړی او له وسلوالو سره د ډزو په نتیجه کې دا مرګ ټوب درامسته شوې. افتخار لیشا زیاته کړه چې په وجل شو کې تانیدار او په ټپیانو کې ډي اس پی هم شامل دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی یې ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړې نن د 400 په پړانګو کې خبرو ته سپارل شوې ده. د هغه په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو سیاسي خلکو ګډون کړی وو. د هغه ورستو دا چې په خبر کې د اعلی وزیر له دفتر نن په یو بیان کې وویل شو چې اعظم خان د خراب شوي صحت له کبله پرون د پیښور په یو روغتون کې داخل کړل شوی وو. بیګای ساور کړی ده. اعظم خان د 2023 میلادي کال د جنورۍ په 21 نیټه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه سوګند پورته کړی وو. نوموړي له خبر او لندنه د قانون په برخه کې زده کړې کړې وي. هغه د خیبر پختونخوا چیف سیکرټري او همداسې د وفاقي وزارتونو مذهبي چارو پټرولیم وفاقي سیکرټري هم پاتې شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول ایستل او ځورول دي په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاینونو مرستیالي لیوی اساکار دی پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي دا تکړې چې که د پاکستان حکومت زر تر زر د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. بل پلو په اسلام آباد کې د کډوالو شو افغان بریالانو د اتحادیه مشر محمود کوچی نن مشال لیډیو ته وویل دوی د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنې هرکلی کوي.
زه داسې ګمان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واڅوي چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی یې په ټپه ودرې.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په لسګونو زره هغه افغان کډوال ایستلي دي چې د دوی په وینا قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شو بې اسناد افغان کډوالو شمیره تر 3 لک اوړېدلې. په تورخم کې د یونیسیار یو چارواکي ارشد خان نن مشال لیډیو ته وویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اوړېدلو کډوالو شمیر تر 2 لک 10 زره اوړېدلی دی. بل پلو په چمن کې د یاد ادارې ویاندې اومیرا وایي چې هلته هم د پرون ورځې تر پای 15 زره بې اسناد کډوال افغانستان ته اوړېدلي دي. د پاکستان حکومت په ملک کې میشتو هغو کډوالو ته د وتلو لپاره د اکتوبر تر وروستۍ نیټې وخت ورکړی وو چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر هغه وروسته د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې نیسي او په زور یې له ملک وباسي. په بلوچستان کې د کونګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی دی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکوونکي د کراچۍ په یو روغتون کې ساور کړی. د دوی په وینا دا وخت هم په دې ناروغۍ اخته 14 کسان د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې داخل دي. د هغه وروسته دا چې د نومبر په 3مه د کوټې تر ټولو لوی سیول روغتون کې د کونګو وایرس یو ناروغ داخل شوی وو چې ورسره هلته دا ناروغي خپره شوی. د امریکا او نړیوالو له خوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزا کې د ولسی وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د نومبر په 10مه په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختې څرګندونې وکړې. هغه وویل چې په دې وروستو اونیو کې بیخي ډېر فلسطیني وګړي وژل شوي او ځپل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتونونو په شاوخوا کې جګړه لا سخته شوې ده. د غزې د صحت وزارت چارواکو ویلي چې هلته د بمباریو له کبله د مړو شمېر تر یو لسو زرو اوړېدلی دی. تاسو مشال ریډیو د وګي او زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او اوریدل شي. قطر پای را سره مل پاتې شوی زنه دا مهم مطالب به هم وره. د افغان کډوالو په اړه باندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دا د قوانینو خلاف ورزي ده او پاکستان دا استل ودروي. یو کارپو افراسیاب پټک وایي
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده.
په ټانک کې په پولیسو طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه برید کې سمر ګروبل شوی د ټانک د پولیسو یو چارواکی وایي لکی مروت او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې تیر شوو بارانونو او ګلۍ نقصانونه اړولي دي. د یو ځایي کس د لکی مروت په اړه وایي
دا لکی مروت زنګی خیل برام خیل مندر خیل عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمن کې څورا کلی دي. هغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او ژلۍ سلی ده.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب هم لرو د مشال تر سمجوسته. مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړای دا زستا سکور به مجید بابر ما او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امره ګرځو. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو نیول زورول او د ملک نشړل سمدستي ودروي. په 10 نومبر په یو خبر پاڼه کې د امنیسټي انټرنیشنل د آسیا لپاره ډیپټي ریجنل ډایرکټر لیویا سکاردی وویل چې په زرګونو افغانان د سیاسي مهرو په توګه کارول کیږي. دوی وویل چې کډوال بیرته افغانستان ته لیږل به د دوی ژوند د خطر سره مخ کړي. نور تفصیل راشد خټک نه وو.
په 10 نومبر په یو خبر پاڼه کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې پاکستان باید نړیوال قانون په نظر کې وساتي. د کوم تر مخه چې یو کس په زور خغه هیواد ته نشي لګل کېدای چېرته چې د هغه ژوند د خطر سره مخ کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په زرګونو افغانان د سیاسي مهرو په توګه کارول کیږي. بیرته افغانستان ته لګل په زرګونو د خطر سره مخ افغانان په خاصه توګه ښځې او جنکۍ د امنیت تعلیم او د ژوند د کولو حق نه محروم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د غوښتنې په اړه د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په چیرمین افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل
پاکستان حکومت چې کوم سلوک افغان کډوالو یا مهاجرینو سره کوي دا د ټولو بین الاقوامي قوانینو خلاف ورزي ده. نو امنیسټي انټرنیشنل ټیک خبره کړې ده، مګر ما یقین نه دی چې د پاکستان کې چې کوم اوسنی نگران حکومت دی چې په حقیقت کې دا تش په نوم حکومت دی او حقیقت کې دا خو فیصلې دلته جنرالان کوي، نو ما یقین نه دی چې هغوی د عقل دلیل یا منطق ته غوږ نیسي.
او پاکستان وایي چې د کډوالو لیږل د ملک اندرونی مسله ده. په 10 نومبر د پاکستان د خارجه دفتر ویاند زهرا ممتاز بلوچ د بریفنګ په مقاله د خبريانو د پښتنو په جواب کې وویل چې د پاکستان نه د بیا اسناد کډوالو وستل د نړیوال قانون مطابق ګام دی. دی وویل چې دغه قانون د امریکا په شمول په ټولو ملکونو کې یو شان عملي کیږي. دی وویل چې پاکستان خپل قانون عملي کوي د کوم تر مخه چې غیر قانوني خلک د ملک نه وستل کیږي. زهرا ممتاز بلوچ دا وکړه چې پاکستان د قانوني مهاجر حیثیت لرونکي خلک د ملک نه نه وباسي. او په پاکستان کې اوسیدونکي افغانان په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو نه هم ګیله لري. په اسلام آباد کې د بیکورا شو افغان ژورنالیستانو اتحادیه مشر محمود کوچی د امنیسټي انټرنیشنل د خبر پاڼې هرکلی وکړو او مشال رډیو ته وویل
زه داسې ګومان نه کوم چې د بخښنې نړیوال سازمان دا وروستۍ اعلامیه او خبر پاڼه د پاکستان دې ته واسري چې د افغان کډوالو د بهیر لږ پڅکی په ټپه ودري. خو د ګڼو افغانانو ګیله د خپلو چارواکو طالب چارواکو نه داد چې هغوی کچیر ته په وخت او زمان سره ډیپلوماټیکې هلې ځلې کړې وې، د پاکستان حکومت سره جوړ جاړی کړی وې او د دغو کډوالو د برخلیک په اړه یې ورسره خبرې کړې، هغه به ډېر ګټور و.
بلخ د پیپل پارټۍ مشر او پخوانی وزیر خارجه بلاول بټو زرداری ویلي دي چې د کډوالو ویستلو په اړه د نگران حکومت پالیسي واضح نه ده. په 10 نومبر په کراچۍ کې د خبریانو سره د خبرو په وخت د وویل چې نگران حکومت باید د ترهګرو او افغانانو ترمنځ توپیر وکړي. د وویل چې حکومت باید د تحریک طالبان پاکستان خلاف سخت ګامونه واخلي خو د عامو خلکو سره دغسې چلند ون نه کړي. ډېر ته ځینې نگران دا یو سیاسي بیان بولي او وایي چې تر ټولو زیات ناوړه چلند په سند کې د افغان کډوالو او پښتنو سره شوی دی چېرته چې د پیپل پارټۍ حکومت و. د بلاول د بیان په اړه په خبر کې آزاد خبریال او تجربهګار رفعت اورکزی مشال رډیو ته وویل
پاکستان کې الیکشن اعلان شوه دی او اتم فروری باندې به الیکشن کیږي. په کراچۍ کې خو سیم پښتنو ډیر زیات دي ټول پاکستان نه، نو ما په خیال باندې چې دي دو هغه ووټ غستو لپاره چې دغه شی خبرې شروع کی، نور دې هیڅ مقصد نشته دی. دا خو بلکې کته ستیا چې دا 2014 کې چې کله دلته ای پی ایس اپریشن شوه، نو په هغه وخت کې سند کې چې دي پښتنو چا اډو پرې دولو نه، لکه دومره پرې د ماجرینو په اړه کې چې دي الته چې دلته نسوک وزیرستان نه بتو بل چرته نه تونو پښتنې اډو بالکل لته پرې دولو نه.
د پاکستان نگران حکومت د لومړي نومبر سره بیا اسناد کډوالو د ملک نه وستل پیل کړی دي او تر اوسه پورې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ایمنسټی انټرنیشنل نوړاندې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن، د ښځو د حقوقو کمیشن، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې، د پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، ملي جمهوري غورځنګ او جمعیت علما اسلام هم د افغان کډوالو د وستلو مخالفت کړی دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ټانک تا او تاسو ته یو امنیتي راپور وړاندې کوو. خیبر پښتونخوا ټانک ضلع پولیسو مشال لري ته ویلي چې کړي شانور سیمه کې د وسلوالو په پولیسو ګاډو برید کې د اس ایم ای تانیدار سره درې کسان وژل شوي او د ډي اس پی سره 15 نور جوړبل دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اغستی. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن مزدیګر مال کړي شانور سیمه کې ناپیژندلې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کړای دی او د ډزنو بدلون په نتیجه کې د ټانګ شهید مرید اکبر تانه تانه دور سره دوا پولیس ولا وژلې او د ډي اس پی سره 15 نور جوبل کړي دي. د ټانګ ضلع کړي شانور سیمه کې په پولیسو ګاډي د برید پیښه حال د ټانګ ضلع پولیسو ترجمان یونس خان مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی.
محمد عالم دا یو کانسٹیبل وہاب او ڈی ایس پی چند شاہ سرا پنجس بیان نور زخمیان دی.
دی ٹانگ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاہ مشال ریڈیو تا وویل چه دی پولیسو پا گاڑی پا برید کشی وجل شوی او پر ہر جلی شوی دی ٹانگ ضلع اسپتال تا رسولی شوی دی او پا سیمک شه پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي. په کړی شانور سیمه کې په پولیسو ګاډیو د برید ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاجلی و بیان کې مانلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان نن سحر پړانګو کې خبرو ته وسپارل شو. د ده په جنازه کې یو شمیر حکومتي چارواکو او سیاسي مشرانو ګډون وکړو. دا چې د ده د مرګ وروسته به نوی وزیر اعلی څوک وي، څوک به یې ټاکي، وایین کومه لاره ښودلې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
اعظم خان دا چرسدی ضلع پړانګو سیمې وو. وکالت ډیګري ترلاسه کړې وه او په یو شمېر سرکاري مهمو او لوړو عہدو باندې د کار وروسته ریټایر شوی هم وو. د ده د کورنۍ د غړو په وینا د مرګ په وخت د ده ژوند د اتیو کلونو څخه زیات وو. دوی د روان کال جنوري میاشت کې د صوبې نگران وزیر اعلی هغه وخت وټاکل شو کله چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی چې پکې د دوی حکومتونو تحلیل کړی. اعظم خان د 1990 تر 1993 پورې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دغه ډول 2008 اتم کې هم د نگران حکومت لخوا د خزانه وزیر پاتې شوی دی. بیا په 2013 کې هم نگران حکومت کې د کورونو چارو او د دوه نورو محکمو قلمدانونه ورسره وو. دا چې موجوده وخت کې د نگران وزیر اعلی په حیث د دوی کار څنګه وو، نو په صوبه کې د صحت نگران صوبایي وزیر ډاکټر ریاضنور مشال لیډو ته د دوی په حق لوویل.
مضبوط شخصیت او ډیر مضبوط اعصاب والا انسان او دا شو بنا چې کابینه د پر یو روحاني پلار او هر شی باندې به نظر او قانون باندې پویدو کوشش دا او چې غریب خلکو راځ کا سکوري شي او چرته هم ذاتی دغه نه کړی کار بچو نو هغه دوباره به ټلیفون کولو نوې ته یو روز کې دا کار ختمې دی شو نو یو روز پس به ټلیفون کولو دوه غنټه او کار نو هغه دوه درې غنټه پس به ټلیفون کولو چې څنګه دې ماته رپورټ ورک. ډیر قابل انسان دا سه کسان ډیر کمی او زمونږ صوبے دا پرامی والمیہ دا دے حالاتو کے
دا نگران وزیرالہ دا مرگ ورست با سوک وزیرالہ سوکے سنبالوی سوک بیٹا کی او پکم الارا نو اسلام آباد کے دا سپریم کورٹ وکیل قیصر خان مشال لیڈو توائی چھ دا وقت سینٹ او الیکشن کمیشن دا سے اداری دی چھ ہغا موجود دی نو ہم دا دوی واقع اختیار دی
قانون کے دے پارا یو دغا وزکڑی شوی دی او اغا دارا چھ دے ٹیم کے نور خوٹول اسیمبلیز او حد سا سسپینڈ دی خو چیئرمن سینٹ چھ دے اب حال دی یعنی دا پاکستان صوبائی اسمبلی ہم ٹولے معتغد سسپینڈ دی او نگران سیٹ اپ دی او قومی اسمبلی ہم چھ دا اغا معتل شوی دا خو چونکہ سینٹ نا پھر چیئرمن سینٹ چھ دے اپوائنٹمنٹ کولی شی خو دا یو دے کے قانونی دا غرے چھ دے کے با کسان آن بورڈ اخلی او اغا با پریویس شکم دا غرے سیٹ اپ او یعنی پی ٹی آئی حکومت او دا مولانا فضل الرحمان حکومت دا اغی کسان با پدے کے آن بورڈ آئے دے اغی دا با کسان اغی بم سجسٹ کی حکومت بم سجسٹ کی او الیکشن کمیشن با کی خبل رائے ور گئی اغی نا بعد با الیکشن کمیشن چرے اغا نومینیٹ کی چونکہ الیکشن کمیشن دا او فعال دا
دا وزیر الحوز لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه اعظم خان نن سحر د پیخور یو شخصی روختون کې دا ناروغي له کبله سا ور کړل دا په داسې حال کې چې الیکشن کمیشن په فروری 2023 کې په ملک او بیا په سلور وانه صوبو کې ټول ټاکنه هم اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور
تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو د بلوچستان په مرکز کوټه کې په سیول روختون کې د خپرې شوې کانګو وایرس یا وبا له امله د روغتیا یو بل کارکونکي مړ شوی دی چې له امله یې په یوه اونۍ کې د کانګو څخه د شمیر دوه شوی دی او شاوخوا شپاړس طبي کارکونکي لا اوس هم د کراچۍ په بیلابیل روغتونونو کې داخل دي په کوم کې چې ډاکټران او طبي کارکونکي شامل دي تو نور تفصیل ایوب ترین راکړي
د کوټ په سیول اسپیټال کې د کانګو وایرس څخه اغېزمن د روغتیا یو بل کارکونکي د کراچۍ په یو اسپیټال کې ژوند له لاسه ورکړی دی د چارواکو په خبره پیرامیډیک عبدالغفار د نومبر په 9 نیټه کراچۍ ته وړی او هلته د انفیکشن ډیزیز مرکز په نامه په یو روغتون کې داخل کړی و چیرې چې هغه تېره ورځ مړ شو دا ډول په تېره یوه اونۍ کې د کانګو وایرس د اوسنۍ وبا له امله یو ډاکټر او یو طبي کارکونکي خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او د بلوچستان د روغتیا د چارواکو په خبره چې شپاړس د کانګو ناروغان لا اوس هم د کراچۍ په بیلابیلو هسپتالو کې داخل دي په کوم کې چې د روغتیا د ادارې د ویان وسیم بیک په خبره نه ډاکټران شپږ پیرامیډیک او یو نرس شامل دي د پیرامیډیک غفار اڅکزي پر مړینه باندې د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردان ډوم کې سخته خوشنۍ ښکاره کړې او ویلي دي چې غفار اڅکزي د اولس د خدمت او فرض د پوره کولو په خاطر د ځان قرباني ورکړې ده خود ځوان ډاکټران د اتحادیې بیان ډاکټر عارف خان د نومبر په 11 نیټه او مشال ریډیو ته وویل چې د کوټ په سرکاري اسپتالو کې د لیبورټري ترڅنګ نورې اسانتیاوې نشته چې له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي
موږ خو دغه کړې ده چې بای کم زما ډاکټر یا مریض دلته راسي د علاج کیږي ډاکټر علاج کوي مریض د علاج لپاره راځي د هغه پراپر سکریننګ لپاره سټیټ آف دا آرټ په سیول کې صرف سیول کې نه په هر اسپتال کې چې ښه زبردست فنکشنل ویل اکوپډ لیبارټری موجود دی موږ به تر کومه ټیمه پرایویټ لیبارټریانی باندې انحصار کوو له هغه سره سره چې دا رنګ آی سی یوز په هر اسپتال کې موجود دی چې دا هغه لپاره پراپر صحیح معنی آی سی یو ته ویل کیږي څنګه چې پنجاب کې وي یا انټرنیشنل لیول باندې ڈبلیو ایچ او پر کرائیٹیریا باندې چې کوم آی سی یو جوړیږي هغه ویل اکوپډ فنکشنل آی سی یو دی هر سہولت د پکشي د آی سی یو والا د سره سره نور سہولتان دی میډیسن دی داشان خو بخا مخا پکشي
په دې اړه مشکل د بلوچستان د لندمحاله حکومت د روغتیا صوبایي وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی سره تماس ونیوي نو داغه په خبره چې د کانګو وایرس څخه د غزمنو ډاکټرانو او طبي کارکونکو علاج په ښه توګه د کراچۍ په غټو او شوشو اسپتالو کې روان دی
تروسو پور میرا دفاع 144 لګول وو دا ڈی سی می سی د کمشنر دا غو کار دی چې دا کنټرول کی مالونه نه راولی یا کسابخانی چې ګور بندي کیږي یا کسابخانی د دوی کار دی چې بندي کی دا که هر کس هغه کسای لمه په ټکم د مؤلالیه دا باید په دې باندې پابندي ولګي دا خو د دې اپریکیشن موږ دوی ته انسټرکشنز ورکړه چې سپرے دا هغه شروع د مسلسل شروع د پسپتالو کې پدې کې پاغ کې پاغ کې بیا زه پرونه وړم ورځ لاړم هغه دغه واډ ما وکتی بیا موږ ډاکټران ته وویل بیا دوی موږ خلاص وو ما منه کړل مول نه اوس به بالکل نه خلاصه واسطه مسلم د 14 دن پوره سی بیا به دغه باد وو
دلته دا خبره ده د ونه ورده چې د دې څخه لمخه یعنی د تیر اتوار په ورځ د سیولس یو بل ډاکټر یعنی ډاکټر شاکر الله بلوچ هم د کانګو وایرس له امله د کراچی په یو اسپتال کې ژوند له لاسه ورکړی وو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي چې ورستو طوفاني بارانونو او ګلای په ماتهره ضلع کې دوه کسان وژلي او په لکی مروت او ټانګ ضلعو کې فصلونو ته زیان اړولی. د لکی مروت ضلع چارواکي وایي چې د فصلونو د زیانونو د تخمینې لپاره سیمو ته عمله استولې ده. په عین حال کې د صوبې د موسمیاتو اداره وایي چې د بارانونو لړۍ ودرېدلې ده او راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي، خو په ځینې میداني سیمو کې د لړۍ یا فوګ امکان دی. نور حال له یوې وړې دمې نه پس. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې په وروستیو طوفاني ورښتونو کې دوه تنه وژل شوي او فصلونو ته لوی زیان رسېدلی دی. چارواکو د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې طوفاني ګلای په لکی مروت ضلع کې فصلونه زیات زیانمن کړي دي. د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر طارق الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانونو د اندازې لګولو لپاره عمله ګلای ځپلو سیمو ته استولې ده.
د دې سیزن اولنی باران او ورسره ځای په ځای باندې جلباري هم شوې ده. خو دې وخت کې دلته خلک غنم او دا چنه کری هغه زیات تر ځین مانی کرل شوي دي. نو په هغه کې رپورټس بیگانه مت داسې ریسیو کیږي چې باندې اوبه ډېرې راغلي یا جلاباري شوي ده نو هلته یې نقصانونه کړي دي. خصوصا بیټنو چې کومه علاقه ده تجوړي سایډ دی دغه شان ده پیزو سره چې دا کمغار سایډ دی په دې باندې باران اته نه ګنټې پورې باران شوی او براغلی وي. موږ دې اسسمنټ کوو خپل فیلډ سټاف هم دغه کړی د رپورټس راته دغه کېږي او ورځ دوه کې به کمپایل کوو بیا به پی ڈی ایم ته انټیمیټ کوو او هغه اسټیمیټ وکړو چې ټوټل دلته څومره نقصانات شوي دي.
د لکی مروت پریس کلب مشر غلام اکبر د نومبر په 10مه مشال ریډیو ته د دغه ګلۍ او باران په اړه وویل چې د ولس په خبره په ځینو کلیو کې د ګلۍ دانې دومره غټې وي چې په سیمه کې تر ټولو زیات کروندګر اغیزمن کړي دي.
د لکی مروت زنګیخیل برامخیل مندرخیل عبدالخیل او د شیخ بدین غره په لمنې چې چور کلی دي پاغه چې تیر شپه ډیر زیات باران او ژلۍ سلی ده او دې ژلۍ له وجې نه هلته مقامي چیچورا بوټي دي ونې دي او فصلونه دي هغه ټولو ته زیان رسېدلی ده. دې نه علاوه د ټانک پینګ علاقه چې کومه ده بیټنی دربین دغه علاقې چې ډېر زیاته ژلهباري سلی ده بعضې علاقو چې دوره ژلۍ سلی ده تقریبا یو فوټ پورې او هغه چې کوم دي دلته دال چنا او د بواري چې کوم فصل ده هغه بالکل برباد کړی ده. دې نه علاوه په لګي مروت دغو سیمو چې کانې کرلې سي او کانو فصل ته ډېر زیات نقصان ورکړی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې په تیر یو شواروس کې بارانونو او ګلۍ دوه کسان وژلي هم دي. د نومبر په 10مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای صوبایي ویاند انور شهزاد وویل چې دا کسان په مانسهره ضلع کې مړه شوي او په صوبه کې د مالي زیانونو په اړه سروې روانه ده.
تیر شواروس کې شوي باران کې د پی ډی ایم ای رپورټ تر مخه دوه کسان په حق رسېدلي دي. دا مرجوبله په نمانسری ضلع کې مخې ته راغلې ده او بالکل ګلۍ شوې وه. لنډي کوتل کې شوې ده دغه سي خیبر ضلع کې شوې ده لکه مروت کې نو ګلۍ ډېره زیاته شوې وه. هغې په وجه باندې کوم نقصانات دي دغه رپورټ تر اوسه پورې پی ډی ایم ته نه دی ریسیو شوی ډیسټریکټ اډمنستریشن دا راخنه.
په اني حال کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د ادارې صوبایي ویان محمد راشد وایي چې د بارانونو دا لړۍ اوس ودرېدلې ده او په راتلونکو ورځو کې به موسم خشک وي.
بارانونو سلسله ختمه شوې ده خو البته د لړۍ چې کوم موږ ورته چې دین دوند وایي فوګ وایو د هغې چې دین دغه شته چانس شته فعلحال د بارانو سلسله نشته دي بس پرون شوی دی او اوس فعلحال چې دین موسم خشک دی. او د ګلۍ خو دا چې په ګلۍ خو په چارسده کې هم شوې ده په لکی مروت سایډ کې هم شوې ده دی وا چې دین په هارت سایډ کې هم شوې ده مختلف علاقو کې شوې ده.
د قدرتي افتونو سره د مباردې صوبایي ادارې په ولس غږ کړی چې د دې باران او ګلۍ ناپس د صوبې په باراني خوړونو او دریابونو کې د اوبو بهېدو کچه لوړه شوې ده. نو د باراني خوړونو او دریابونو په غاړو دې لپاتې کېدو ډډه وکړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د سویلي وزیرستان اپر ضلع درې مسجد جرګې مشرانو په سرارو سیمه کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان اپر ضلع ته زر منتقل کړل شي. خو د سویلي وزیرستان اپر ضلع ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال ریډیو ته وویل چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کې د هډکوارټر تعمیر کې هم صوبائی حکومت لیګل دی چې صوبائی حکومت نه اجازه ملو شي نو بیا به په سویلي وزیرستان پر د لی هډکوارټر کې د تعمیر کار شروع کوي. نور تفصیل اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع درې مسجد جرګې مشرو نے د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع انتظامی دفترینه ده د ټانګ ضلع نه زر سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کی. په سراروغا سیمه کې د درې مسجد جرګې و مشر ملک سید انور په دغه براکښې مشال ریډیو ته وویل
پاکستان سے صرف واحد دمیز ضلع خپل دفتر نشتا دی دفتر په بلا ضلع کښې دي نو دغه وجه نه وزیرستان کښې امن هنه رودرېمي او وزیرستان ابودیږي هنه کو مسجد دا جرګه وشوله چې مسجد د وطن نه د ابوداوله د پوره د هډکوارټر په مسجد خورا باندې جوړېدل ناګزیر دي. کوم فیصله وکړله چې حکومت باندې میز په هر صورت پرېشر اچوي چې میز دفتر ساوت وزیرستان خورا ته منتقل شي انتظامیه دو یا جوډیشری دو یا لائن ڈپارٹمنٹ دی آج چې تر څو پورې وزیرستان تارو نشي نه په وزیرستان سے امن اتلای شي نه په وزیرستان سے ترقی اتلای شي.
په جرګه کښې برخه وخستین کوي د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست ویایي چې د درې مسجد جرګې وو تر هغې وخت پورې راونه وي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د دوی انتظامی دفترونه خپلې ضلع ته منتقل کړي نه وي. د درې مسجد سراروغا سیمه جرګې کښې برخه وخستین کوي د لادې سیمې تحصیل چیرمن تاج مالک خبرې هم وروي. مشال ریڈیو چې د درې مسجد جرګې مشرونه د خپل ضلع انتظامی دفترینه منتقلې خبره سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر اشفاق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل د درې مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفترونه منتقلي غوښتنې د پوره وو. بله جرګه د راونې میاشتې د نومبر په شلمه وو په ټانګ ضلع کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر په دفتر کښې وو کېږي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال رادیو ته
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت شوی. خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د وسلوالو په برید کې درې پولیس وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د ټانګ د پولیسو مشر افتخار علي شان المشال لیرو ته ویل چې دا پیښه نن شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر اعظم خان مړې نن د چارسدې په پړانګو کې خاورو ته سپارل شوې. د هغه په جنازه کې یو شمېر حکومتي چارواکو او سیاسي خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو بندي کول، ایستل او ځورول دې په سمدستي توګه ودروي. دا غوښتنه د جنوبي اسیا لپاره د یاد سازمان د کمپاین مرستیالي لیویا ساکار دی پرون په یو بیان کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې که د پاکستان حکومت زر تر زره د کډوالو ایستلو لړۍ ونه دروي، نو دا به د زرګونو خطر لرونکو افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو خوندیتوب، زده کړو او روزګار ته د لاسرسۍ مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي له پاکستانه د ایستل شوو بې اسناد افغان کډوالو شمېره تر دریو لکو اورېدلې. په تورخم کې د یونیسیاو چارواکي ارشد خان المشال ویل چې تر بیګا پورې پر تورخم د اورېدلو کډوالو شمېره تر 2,10,000 اورېدلې. په بلوچستان کې د کانګو وایرس له کبله یو بل ناروغ مړ شوی. د کوټې د سیول روغتون چارواکي وایي چې د یاد روغتون دی کارکوونکي د کراچۍ په یو روغتون کې سا ورکړې ده. د امریکا او نړیوالو لخوا پر اسرائیل د دې لپاره فشار زیات شوی چې په غزه کې د ولسي وګړو ژوند خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نومبر په 10 په هند کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال پر اسرائیل تر اوسه تر ټولو سختي څرګندونه وکړي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونو لنډیز مو درته وړاندې کول او راځو د خبرونې په لور او یو نړیوال موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په تړانګه کې د ملکی وګړو زیاتېدونکي تلفات غندلې دي. بلخوا په داسې حال کې چې اسرائیل د غزې په تړانګه کې د حماس افراطي ډلې پر ضد حملو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو لوی کمشنر په غزه کې د اسرائیلو لخوا د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو د کارولو په اړه د سیډونو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د حماس د افراطي ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره په خپلو توندو څرګندونو کې د غزې په تړانګه کې د ملکي فلسطینیانو زیاتېدونکې مرګ ژوبله وغندله او ویل چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید اقدامات وشي. بلینکن د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې خبرې کولې. د اسرائیلو لخوا په جګړو کې د 4 ساعته بشري وقفې هرکلی وکړ، خو ویل د غزې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره نور اقداماتو ته اړتیا شته. ښاغلی بلینکن دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې منځني ختیځ او آسیا ته خپل 9 ورځنی سفر پای ته ورساوه. هغه وویل چې ملکیانو ته د زیان اوښتو د مخنیوي هغو ته د مرستو د رسولو لپاره باید تر وسې کار وشي، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به دې اهدافو ته د رسیدو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه له اسرائیلو سره ګډ کار وکړي. ورسته له دې چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو برید وکړ، 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل، اسرائیلو له ځمکې، هوا او سمندر څخه پر غزې بمباري پیل کړه. فلسطینی چارواکي وایي چې د دې بمباریو په نتیجه کې شاوخوا 1,000 کسان وژل شوي دي، او د غزې روغتونونه د صحي وسایلو، پاکو اوبو او د جنراتورونو لپاره د تیلو د کمښت له ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک د هغه څه په اړه چې ده د اسرائیلو لخوا په غزه کې د درنو چاودنو د جوړونکو وسلو کارولو بلل د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی تورک وویل دا وسلې په کلابند غزه کې له یوې مخې ورانۍ کوي. هغه زیاته کړه چې اسرائیل باید سمدستي د دې وسلو له کارولو لاس واخلي. لبلې خوا ټاکل شوی چې سعودي عربستان نن او سبا د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان د بیړنۍ سرمشریزې کوربه وي. سعودي ولیعهد محمد بن سلمان چې عملا د دې هیواد دولتي چارې سنبالوي په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو عملیات غندلی دي، او ویلي دي چې هیواد یې د دې جګړې او د خلکو د بې ځایه کېدو د بهیر د سمدستي بندېدلو پر اړتیا ټینګار کوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه.
په 10:30 بجو
نوی نړۍ،
په پاوکم 1 بجه
پښتونخوا کلی په کلی،
په 1 بجه
تاندې هلې،
په 2:30 بجو
روغتیا او درملنه،
په 3 بجو
د مشال مرکه،
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بچو.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی بینک تر مخه په اکتوبر 2023 کال کې بهر هیوادونو کې کارکونکو پاکستانیانو لخوا راګلی شوی پیسې یا ریمیټنسز 2.5 ارب امریکایي ډالر ته رسیدلی دي چې د تیر میاشتې پر تلاسه باندې 11% یا سلنه زیاتی دي. د اقتصادي چارو پوهانو په وینا دا د هیواد کمزوري معیشت او بیا د پاکستانی کرنسۍ ارزښت ښه کېدو لپاره ډېره مثبته خبره ده. نور تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکړي.
دا پاکستان دولتی مرکزی بینک په خپل ویب سایټ خپور کړ رپورٹ کې لیکي چې د روان کال اکتوبر میاشت کې په بهر ملکونو کې میشت کارکونکو پاکستانیانو هیوا تشوخه 2.5 ارب امریکایي ډالر را لګړي لري، کم چې د تیر میاشتې په نسبت 11.5 سلنه سیوا دي. قائد اعظم پونتون اسلام آباد کې د معیشتو یا سکول آف اکنامکس مشر استاد پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې بهر ملکی کرنسو په موضوع پوهه او سړنې لري مشال لیډو ته وایي.
زمنګ د پاکستان دی وخت کې تقریبا 80 بلین ډالر پورې چې زمنګ امپورټ سي او زمنګ ایکسپورټ اراوند 28 یا 30 بلین ډالر دی. نو دی په مېسې چې دا څومره هیوج ډیفیسټ دی، یعنی د 80 بلین ډالر او د 28 یا 30 بلین ډالر په مېسې کې، نو دا چې کوم ګیپ دی په دې کې بیا زمنګ د ریمیټنس شي دا ټول نو ټول ادا کوي او اراوند 30 بلین ډالر شي د زمنګ ریمیټنس راځي. د دې نه باوجود بیا موږ ته تقریبا 15-20 بلین ډالر پورې کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی. نو دا ډېر غټ اماؤنٹ دی. نو د امپورټنس په باره کې تاسو دا خبر وکړه چې ورته زمونږ ته ډالر ډېر زیات شارټیج دی او ملک کې ډالر نشته او د فارن ایکسچینج چې یاستاس رسی پی یاد ایکسپورت پوجا راځي یا د انویسټمنت پوجا راځي یا د زمونږ د ریمیټنس شي.
دا چې د دیو پاکستان ته وګد مهاله ګټه څومره وي، نو باچا خان پوهنتون کې د معیشتو استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سویل خان وایي چې د دې ډېر وګد مثبت اثر ځکه نه ګڼو چې دا پاکستان کې د ودونو سیزن دی. بهر ملک خپلوانو له دیش پورزو کې پیسې لیگی او بل الیکشن هم اعلان شوی دی، نو دا میاشت په میاشت بدلیږي. خوای بیا هم دا پاکستان کرنسی لپاره او اقتصادي زیان کمول لپاره ښه خبره ده.
ریزنز دا دی چې لوګو ته الیکشن اعلان مو شو، لوګو ته خلکو ته دا اختیاري کانفرنس ملایويږي چې را خلاص کی نو خپل پیسې او پس دلته کې را لیږي. نو دا دونا ډیر مو کنسل کو نه چې یلا دا یو ډیر غټ امپیکټ ورایشي په اکانومي کې. خو دا خو یو ډیر ښه سچویشن دی چې ستاسو ملک کې د بار نه فارن ریمیټنس راشي، یو خو وستا کرنسی سٹیبل شي یا دا حکومت په خزانه باندې بوج چې کومنه د شانته کې کم شي. الوایز دا ډیفیسټ چې کومنه دا بدی پوره کوي په قرضو باندې، تا ایم ایف نه یا دا ورلد بینک نه یا دا ایشین ډیولپمنت بینک نه.
دا پاکستان سٹیټ بینک ویپان تر مخه دغه اکتوبر میاشت کې د امریکا څخه 2.5 میلیون ډالر، د برتانیې څخه 3.5 میلیون ډالر، سعودي عرب څخه 3.5 میلیون ډالر او دغه شان یو شمېر نور هیوادونو څخه خلکو پیسې را لېږلې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال ریډیو ته وګورئ. د 2023 کال د عامو انتخاباتو لپاره انتخاباتي کمیشن د ضابط اخلاق په جوړولو کار پیل کړی او د ضابط ابتدایي مسوده یې تیار کړې ده. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پر بیا عمل نه کیږي. تفصیل غلام غوث نورو.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د انتخابي ضابطو په اړه د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 10 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به د نومبر د 10 نیټه پوري دوی د نوي حلقه بندیانو کار سرته رسوي او د هغې وروسته به د انتخاباتو د ضابطه اخلاق جوړولو کار ته حتمي بڼه ورکوي.
دا فائنلائزیشن سٹیج کې یعنی فائنل کې دو چې بس فائنل شي نو هغه بیا پورا به شیر کو مختلف سٹیک ہولڈرز سره چې کوم متعلقه دغه میډیا لپاره دغه میډیا لپاره دا شان د ابزرور لپاره او پولیټیکل پارټیز لپاره خپل ضابط اخلاق دی.
د مشال ریډیو سره د ټاکنو د کمیشن د چارواکو لخوا د انتخاباتي ضابطو او قوانینو د ابتدایي مسودې د شریک شوي جزئیاتو تر مخه هر سیاسي ونډ به 15% ټیکټونه خزو امیدوارانو ته ورکوي. د دې ترڅنګ ولسمشر، وزیر اعظم او نور نگران وزیران به په انتخابي مهم کې برخه نشي اخیستلی او نه به سرکاري مشینري د هیڅ ګوند د کاندید د انتخابي مهم لپاره کارول کیږي. او په مسلکی لسانی او نسلی بنیادونو به د یو بل په ضد په انتخابی کمپین کې په نفرت راپارولو بندیز وي او د جلسو جلوسونو لپاره به د انتظامیې نه اجازت اخیستل ضروري وي او د دې ضابطو د سرغړونې په صورت کې به انتخاباتي کمیشن د قانون سره سم کاروایی کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په تیرو وختونو کې هم د انتخاباتو لپاره داسې ضابطې جوړې شوې دي خو په مکمله توګه پرې بیا عمل نه کیږي. په پېښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
او دا کم سیزونه چې په دې کې خولي شوې دي چې لکه د اسلحې نمایش پنه کیږي نو بیا موږ ګورو دغه امیدوارانو سره د سیکیورټي په نوم باندې اسلحه بردار ورسره وي. البته دا هم دا چې دا چې کوم دی نو پروپوزډ ضابط اخلاق دی، مجوزه ضابط اخلاق دی، نو په دې باندې به مشاورت هم کیږي. په دې سره سره دا فرقوارانه او مسلکي سیزونه چې پکې شامل کړي شوي دي دا زه ډېره ښه خبره ګڼم او نه دي په کار چې په چا باندې په خپل سیاسي مخالف باندې هغه باندې د فرقې په حوالے سره، د ژبې په حوالے سره، د نسل په حوالے سره یا نور چې کوم زموږ تعصبات یا غیر اوچت کړي شي او د هغې په حوالے سره د هغې مخالفت یا د هغه نه د نفرت اظهار وکړي شي.
خبریال او شینون کې سیف الاسلام سی پی هم په دې نظر دی چې تر دې وړاندې په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د انتخابي ضابطو او قوانینو په سمه توګه پابندي نه ده شوې او په کار د انتخاباتي کمیشن په دې باندې د عمل لپاره هم یو کوټري تګلاره جوړه کړې.
دې دلته چې کومه ماته نوې خبره به ښکاري هغه خو یو داره چې مخکې به د انتظامی ته د اطلاع ورکولو یو خبره وه چې موږ دې کې جلسه کوو خو دا اجازت دا شرط چې دا ماته خوول درخکاری او چونکه دمو خیال چې دا وا سیاسي جماعتونو ته بیا لیګم د مشاورت د لپاره طریقې کار خوم دغه دی نو بیا کېدای شي د کیسه د نکاتو اضافه وشي.
خبریال او شینون کې لحاظ دی وای په تیرو عامو انتخاباتو کې هم د هر یو غوند لپاره دا ضروری و چې 15% ټیکټونه خزینه کاندیدانو ته ورکړي خو سیاسي غوندونو په اخلاص او ایمانداري دغه ضابطه باندې عمل نه وکړي.
سیاسی جماعتونه 15% د زنانو نشستونه په هغه ځایونو کې ورګي چرته چې دا وېړو ووټ نه وي لکه عوامي نېشنل پارټي چې کوم دا غو لګي په هزاره ډیویژن کې ورګي دغه رنګ کومنګ وګورو جماعت اسلامي ولګي ناغه په جنوبي ضلعو کې ورګي اصرف ترنوم تر حدا پوري وي د دې وجه نه دغه ضابطه اخلاق د مذهبي لکه دوی لیکلي چې منافرت پنه پیلاوي ولومبه هم منافرت تعریف وسي آیا دا بس څنګه څوک ډیفاین کوي چې د دې وسه کیږي نو پکار خدا په ټول دنیا کې په دې باندې چې څنګه عمل درآمد دي چې هغه دې وکړل شي.
یاد دي وی چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشر عارف علوی سره د مشاورت وروسته د نومبر په 2 منېټه د روان عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 منېټه اعلان کړی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. دا وامینې شل ګون صبای مشر ایمل خان سوات سی د شریف کی تیر ورځ یوه شمولیتی جلسې ته وینا کی ویلی چې د پښتنو په وسایلو پښتنو ته اختیار نشته. دوی کچری د پښتنو د وسیلو اختیار تر لاسه کولو غوږ ریاست دی کول وغه کین ریاست دوی غدار او ایجنټان بولی که چې دوی د پښتنو د وسیلو اختیار خبره پری خو دا نو ریاست پرته ډیر سو ور کوي خو دوی با چر هم د پښتنو د وسایلو په اختیار خبره پری نګدي. بلخوا سیرنکاران وای چې راتلونکي وخت کې عوامي نشل پټای پټاکونو کې بریا مشکله ده. د مشالې ریو خبريال نیاز احمد خان پری تفصیل لري.
سواد سید شریف کې د امنیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی شمولیت جلسې ته وینا کې ویلي چې د پښتنو په وسیلو د هغوی اختیار نشته. د سیمه کې هغه قدرتي وسیلې دي چې قانونه پرې ترقی کوي او سانتیاګانې ترلاسه کوي. دوی ګوند تل د پښتنو په وسیلو د هغوی د اختیار خبره کړي.
نور اس جنگ نشته زمونږ وسایل چې دا خدای قدرتي موږ له داسې اوپر راکړي دي چې موږ ته ارزان ترینه بجلی جوړو. اوس د بجلی حل زمونږ سره دی، هغه تاسو تم پته ده، هغه منگ تم پتہ چې زما خورا تیل رکاږي، زما خورا گیس لري، زما خورا مختلف او ډیر بهترین پغرونو کې کانی لري، زما خورا نیپرائٹ لری زما خورا سوات کرومائٹ لری دلتا یورینیم شتا گرانو رونو دا ٹول آغا شیزون دی چی قومون پی ترکی کئی خو زمان خورا مالا مال داغے بغیر آغے باوجود زما بچے دینار وی زما بچے دخپیب لخپی وی
ایمل ولی ویل چی پتیر وقتونو که او اسم دوی دا پختنو پا وسیلو اختیار کرلا ساکولو پا در ریاست دا جبخ کار شوی خو امنیش نرگون بچاری هم دا پختنو دا حقونو وقتنو نا پشا نوی
دا ریاست سر دا او منم چی بای تک شو دا پختنو دا حق اڑو جنگ کونا چی سستاسو خواق دا آقا کوی بیا نمنگ دا اندوستان جنٹانیو نه دا روس جنٹانیو نه دا امریکی جنٹانیو نه بل سیو بیا به منگ ٹولمری ارسد دی پس منگ منی خو چی نا منگ ورتا ہوئے چی نا اختیار وسائل دا دا قام حق دے بیا زا دا روس میں جنٹم بیا زا دا ہندوستان میں جنٹم بیا زا ہندو میں کافر میں دا ہر سے جنٹم خدایا ساتے پختنو چی ایجنٹی دا چانکو
نوام نیشنل گون صوبائی مشر پتا سے حال کے سواد دورہ کوی چھ د پرورے پی اولسم نے ملک کے عام ٹاکنے اعلان شوی او صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام نیشنل پارٹی ہم میدان کے دا آئے رات تن کے وقت کے با یاد گون چکال 2018 تر کال 2012 پورے صوبہ کی حکومت کڑے اس با پدغ ایجنڈا بیا بریا عمومی پدغ پختنہ دا سواد خبریال سلیم اتر اوائی
کچری پی ٹی آئی پا کی میدان کی نو بیا دل دا کی ڈیرا گران دا چیرا مطلب دار چیرا این پی یا بل پارٹی جدا گا دا سی پدغ باندی چی دیغه منډیټ واخلی او په صوبې کې چی دیغه حکومت جوړ کی دغه شانتی دلته کې نور هم سیاسي ګوندونه دیغه کې مسلم لیگ نون دا نور داسې خام پرس پارټیان دي نو زما خپل خیال دی چې را مشکل ده چې راتلونکي وخت کې دوی ته دوی چې کوم دعوا کوي چې را موږ به حکومت جوړو موږ ته منډیټ ملويږي نو دغه ډیره زیاته مشکل دغه دوی ته مخې ته راځي
د عوام نیشنل ګوند صوبایي مشر په جلسه کې دا وویل چې په دې وطن کې د آئین او قانون مطابق د جمهوریت عمل غواړي او چرې به هم د آئین او قانون په ضد کار کوونکو ګوندونو یا ادارو فیصلې ونه مني نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري اورېدل او لیدل یې مه هېروئ
تسمشال ریډیو ته وګی په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د تیرو 15 کالو راهیسې د امنیت وضع خراب ده او ترهګرۍ او پوځي عملیاتو خلکو ته درنه ځاني او مالی تاوانونه اړولي په کورونو کې د وسلو ساتلو په ټولنه کې یې نمایش یو عادي خبره ګرځېدلې ده د ټولنیزو چارو پوهان او پولیس چارواکي وایي چې په کورونو دننه د وسلو په ساتلو کې د بې غورۍ له کبله تشدد زیات شوی دی او په نتیجه کې د ماشومانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسانو ژوند بایللی دی په دغه اړه نور تفصیل شاهین بولیری ناورو
په خیبر پختونخوا کې یو خوا د کلونو راهیسې روانې بدامنې د خلکو ژوند جواک اغیزمن کړی دی نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو ساتل او بیا یې نمایش کول یو عادي خبره ګرځېدلې ده په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کوهاټ د ځنګل خېلو تانې مشر واجد خان وویل چې د روانې میاشت په شپږمه نیټه دغلته دوو ماشومانو په کور کې په تماشه لوبې کولې چې تماشه ترې وډزېده او دواړو ژوند وبایله نوموړی وایي چې د داسې پیښو ډېر ذمواري په مور پلار او د کورنۍ په غړو راځي
دا واقع داسې شوي ده چې دا یو ورور دی مشر د هغه نوم دی عمران هغه 12-13 سال کې دی بل لورې عدنان 10-11 سال کې دی راډ سکول نه وایي چې د کورې د دې د خور د په وتو کال په کور کې موجود وه چې دا راډ د مشر ورور مې تماچه را واخیسته کته را کته یې لوډ شته نه لوډ شته نه بیا د نفیا شوي دی تر ورور لګېدو چې ورور لګېدلې دی خوب زده شو چې اوس خو ماته پلان سوی د دغه خوب د وجې د بیا خپل ځان باندې مډزو کوم ځان خاتمې هم کړې ده نو په دې وجه باندې دا واقع پېښه شوې ده خو دا لکه غفلت زه د مور او د پلار ګڼم چې یو اصله تا ته مې لوشه لیسنس مې لوشو هم په کار ده چې ته د حفاظت کې کړي د بچو نه ماشومانو نه سیټ ته پټه چې داسې نقصان پرې کړي
د ځنګل خېلو تانې پولیس چارواکي زیاتوي چې هر میاشت لوی شمېر غیر قانوني وسله نیسي او د ذمہوارو پر ضد کاروایی کوي خو بیا هم په ټولنه کې د وسلو د خورېدو لړۍ روانه ده په دغه اړه په ملکنډ کې د ټولنیزو چارو یو پوه او لیکوال امجد شهزاد وایي چې د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلو د نمایش او د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاین پیل کړی دی نوموړی زیاتوي چې یو خوا د ترهګرۍ پیښې رامنځته کیږي نو بلخوا په ټولنه کې د وسلو ساتلو کې بې احتیاطي تشدد لا زیات کړی دی.
زما په خیال دا خو بنیادی خبردار چې دلته امن او امان وي نو خلکو به ضرورت نه محسوسو چې مطلب د خپل ځان د حفاظت لپاره څه وسلې وساتي. بیا هم که ساتي خامخا ډېر ضروري یا مجبوري شي نو هغه دې یو خو زما خیال لري چې قانوني دي وي او دا دې د ماشومانو نه لرې پرتې وي. دا داسې نه ده چې دا موږ بیخي په حالت جنګ کې یو چې بس دا تیار بس جنگ دی او د جنگ میدان دی او بس په لاسو کې ټوپکې تماچې په کورونو کې نیولې دي. دا بس د حفاظت لپاره یو څیز دی قانوني طور کې چا سره وي نو هغه دې هم پټې ساتي. د ماشومانو نه داسې ډېر کېږي په دا پښتون وطن کې څه رپورټ کېږي څه رپورټ نه شي څه میډیا ته راشي څه را نه شي.
له ثوابې څخه یو ولسی او سیاسي مشر سلیم خان وایي چې په تیرو سلویختو کلونو کې د پښتنو اقتصاد په جنگي اقتصاد بدل شوی، آبادی ډېره شوې او د موبایل فون راتګ نوي نسلونه د خپل دود دستور او قدرونو څخه جدا کړی دي. نوموړي زیاتوي چې په تیرو دریو کلونو کې په ثوابې کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې له 2000 ډېر کسان وژل شوي دي.
خلقو کې غم او برداشت چې کومنه ډیر زیات تنگ تنگ کورونه دي، تنگ تنگ کوسی دي او په دغه کور کې بلا ماشومان دي او د تربیت او هغه زوړ تنظیم زموږ چې موږ ختم شو د درې د جماعت نو دا ټوپک ته ماشي ورته خبره ده چې دا روزانه خلک یو بل یې ریو په هر کور کې ښکارا پرتی دي. کنه ډېر ځایونو کې داسې حال دی چې دښمنی بدې نه او دا په بچا مړ کړي. زموږ په ثواب کې په تیرو دریو کالو کې د دوو غرو نه سیوا مرګونو دوه راغره ځلانه ما د ڈی پی او په دفتر کې ما وکړه چې د سپتمبر میاشتې د تل ما سوره مرګونو شوې 325 په ثواب کې شو ته دا زه په یکم کې په 2 سپتمبر تل ما.
پاکستانی چارواکي دا هم وایي چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو نو ورستو ډیره وسله پاتې شوې چې د پولې دیخوا راوړل شوې او په نتیجه کې تشدد ډیر شوی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ روان کال د اگست په 25مه په سرکاري ټلویزیون په یو تقریر کې وویل چې وسلوالې ډلې د هغه هیواد پر امنیتي ځواکونو په خونړي بریدونو کې په افغانستان کې د امریکا لخوا پاتې شوي پوځي تجهیزات کاروي. خو د امریکا د دفاع وزارت د کال 2022 په یو راپور کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په کال 2021 کې د وتلو د دورې په اوږدو کې نږدې ټول هغه لوی تجهیزات چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا استعمالېدل لری کړي او یا یې ویجاړ کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د ناقانونه کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی او د نومبر لومبۍ نیټه یې هغوی ته د ملک د پرېښودو ویلي دي. په دغو کې ګڼ شمېر افغان کډوال دي چې په پاکستان کې د تیرو څو کلونو اوسېده، خو د دې د تک سره په چایخانو او داسې چایخانو او نورو ځایونو کې چې دوی به مزدوري کوله په هغه کې اوس د مزدورانو کمښت مخې ته راغلی. تفصیل وسیم سجاد نور.
په پاکستان کې د اسناد لرونکو مهاجرینو افغانستان ته د تللو د عمل شروع کېدلو سره سم په پیښور کې په وړو کې هوټلونو کې د مزدورانو کمې لیدل کېږي. د پیښور صدر د سوپر مارکیټ د اتحادیه په خبره دغلته زیاتره مزدورانو او کارکونکو تعلق د افغانستان سره وو چې په کې یو شمېر د اولنی نومبر نو وروسته خپل وطن ته ستانه شوي او له امله یې په کاروبارونو باندې اغیزې پرېوتې دي. په سوپر مارکیټ کې د چای د ډابې مالک او د غلطه د اتحادیه غړي فرمان الله چې افغانانو ورسره کار کولو اوس په چایخانه کې د مزدورانو د کمی سره مخ دی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
او موږ نه غالبان چې درې مرګري تیری دي، بس دا غین وروسته به زمونږ کار هم لږ دغ شوی دی، خراب شوی دی. یاره هغه کم کسان چې را سره وو هغه خو غالبان چې څلور پنځو کال نه وو او دل دا مارکیٹ کی ار چا سبلدو تا سمبلدو ما سمبلدو ټول بس مارکیټ پی جاندا کنا چاغو چوک پی جاندل نو چا به ولاوړو او چاغو تری دینو خلک وس او چا خبره چې بخیر ازینه چا ولا
په پیخور سپر مارکیټ کې کارکون کې افغان مزدورانو کا اسناد یې لرل او کنه یې لرل مشال ریډیو سره د خبرو کولو نه ډډه کوله دی ویل هسي نشنا خاطی واضح شي او د کمستون دي سره مخ شي. البته افغان مزدورکار چې ډیرې ملګری افغانستان ته تللی وو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل
نو جی به دغه چاپو علی ګولی وی لکه پولیس یو رقم د نوم داسې ډار غورځي کنه سړی زر زړه کې یری چې لکه داسې ونه شي بیزتی و شي والو شي زه خپل لکه خدیشته په خپل عزت او پایا کنه داسې ما چې یو رقم بیزتی مې ونه شي نو هلا دی و کی چې داسې سونه شي نو دغلته تلپاتې ژوند غواړو او یو رقم امن پسند زندگی کیو دغلته
د پاکستان حکومت دروان کال په 3 اکتوبر ویلو چې ټول نا قانون مهاجر د نومبر د اولی نیټې پوری خپل ملکونو تستانه شي کنه دوی به په زور ولېګل شي او مالونه به ضبط کړل شي د کمی وستو چې اسناد نه لرونکو افغانانو خپل وطن ته د واپسې سلسله روانه ده. د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو د وزارت لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی شمیرو تر مخه د 18 سپتمبر نه تر 10 نومبر پورې 2,13,000 تنان د تورخم د لار افغانستان تستانه شوی دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیخور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې له پاکستان څخه بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره یو کیمپ جوړ شوی. په پکتیا کې طالب چارواکي وایي چې په یاد کیمپ کې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د خوراک، روغتیا او سرپناه لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړې دي. دوی زیاتوي په خپلو سیمو کې د راستنیدونکو افغان کډوالو د بیا میشتیدنې لپاره یو شمیر نړیوالو بنسټونو او موسساتو هم ورسره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې دا چې د اکتوبر په 1 پاکستان کې بې اسناده بهرنیانو ته چې لوی اکثریت دی افغانان دي د اسلام آباد لخوا ورکړې مهلت پای ته ورسید چې تر هغې وروسته چارواکو د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
سره له دې چې له څو ورځو راهیسې د پکتیا ولایت د ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ لاره دواړه لورو ته د تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه او د نومبر په 10 بیرته خلاصه شوه، خو بیا هم په دې خوا کې له پاکستان څخه د بیا اسناده راستنیدونکو افغان کډوالو د میشتیدنې لپاره مخکې له مخکې کیمپ جوړ شوی دی. په پکتیا کې په دې موخه د جوړ شوي کمیسیون مشر محمد عمر مخلص مشاد راډیو ته وویل
امکان لري چې مهاجرین په دې غلار باندې را روان شي، نو د دې د راتګ نه مخکې ولایت دې ته آمادګي ونیول. یو کمیټه ټاکلې ده چې پاکه میټه کې تقریبا 15 ټیمو باندې مشتمل ده. په دې کې سیخي ټیم شته، الحمدلله ښه سہولتونه برابر دي، هم زنانه ته او هم مردانه ته هم مشومان ته.
د هوا سړیدل او د لازمي سرپناه نشتون د نویو راستنه شوی کورنوي له مهمو ستونزو څخه دي. د کډوالو چارو مشر حبیب الله شهید زوی وایي
نو اولا خو مهاجرین اکثرا ان شاء الله د خپل دوستانو او اقاربو سره په تماس کې دي او ان شاء الله د غول لپاره به د زمستان چاري برابروي، او که چیرته احيانا داسې مهاجرینو چې غوکورنې اس د استوګنې ځای نه درلود نو دغه لپاره به ان شاء الله اولن دغه ولسوالي چې په ټوله د پکتیا په د محیط کې څنګه څنګه ګرم ولسوالي ده، په دې کې به ان شاء الله اولیت ترتیب ورته برابرېږي.
مسؤلین وویل د کډوالو درستنیدنې پر روان بهیر کې له جمعې مخکې چې په دې ورځ ډنډ پټان لاره بیرته پرانستل شوه، پکتیا ته 15 کورنۍ د کورمې د خرلڅیو او 300 کورنۍ بیا د کندهار د سپین بولدک او تورخم لاره پکتیا ته راستنې شوې دي. په همدې حال کې په پکتیا کې د کډوالو درستنیدو د تیاری کمیسیون غړي وایي چې د کډوالو سره د پرمرستې په خاطر له سوداګرو، شتمنو کسانو او خیریه ټولنو څخه هم د مرستو د راټولولو پلان لري. د یاد کمیټې یو بل غړي صاحب جان ویل
د دې مهاجرینو لپاره به مالي او غیر مالي کومکونه راټولېږي، د دوی په واک کې به ورکول کېږي، دوی چې هغه ستونزې او مشکلات لري هغه به حل کېږي.
په پکتیا کې د مسؤلینو په وینا په ډنډ پټان کې راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره جوړ شوی کیمپ په یو ځل د نږدې 300 کورنۍ د اوسېدو ظرفیت لري چې له ثبت او بایومیټریک کېدو وروسته به خپلو سیمو ته لیږل کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,000 راجستر شوي افغان کډوال او شاوخوا همدومره شمېر ناراجستر شوي افغانان ژوند کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.